السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې د راپورونو په برخه کې به ووري چې پرون د سینما پامیر په سیمه کې له 14 وروسته ایمرجنسي روغتون ته یو مړی او یو ولس ټپیان لیږدول شوی دی. دا له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په کابل کې د تاوتریخوالي دریمه پیښه ده. دا چې دا بریدونه څنګه کیږي، څوک یې ترسره کوي، په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب په پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې ویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې وشوې. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د دې لیدنې کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پایل کې ازادي راډیو د 15 پښتو او دری سیاسي، تاریخي، ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړی و چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاء الحق حقمل پرون چهارشنبه د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندوی ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د طالبانو په وینا د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال د یو لوبغالي پرانسته ده. خلیله علي په 2020 کال کې کابل ته د یو سفر په ترڅ کې ژمنه کړې و چې د قرغې په سیمه کې به په 800 جریبه ځمکه د فوټبال یو لوبغالی جوړ کړي چې دا د دې په وینا د محمد علي کلی ارمان و. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایي بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اجانسونو په وینا د ترکیه د دفاع وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایي بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي دي. د انقره د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان پی کی کی د ترهګرو په توګه پیژني. د پاکستان پولیسو پرون ویل چې 3 تنه مشکوک کسان د 2 نرخزیانو د وژلو په تور نیولې دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پیښور په ختیځ کې پروت دی، د یک شنبې په ورځ 2 نرخزیان په خپل استوګنځي کې د چړو په گزارونو وژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر وایي چې داسې شواهد ترلاسه کړي چې شمالي کوریا روسیې ته پوځیان استولي دي. لوډ آستن پرون له روم څخه د کتنې پر مهال دا څرګندونې وکړې. بلورته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي ویلي د دوی معلومات ښیي چې شمالي کوریا شاوخوا 3000 سرتیري روسیې ته استولي او دا مهال هلته په روزنه بوخت دي. او د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان الف لوبډله په نیمه پای لوبه کې د هند له الف ټیم سره مخامخېږي. د دې لوبو بله نیمه پای لوبه به د سریلانکا الف او پاکستان الف لوبډالو ترمنځ وشي. د دغو دواړو لوبو ګټونکي به پای لوبې ته ووځي. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ سیالیو کوربه عمان دی چې فاینل به یې د اکتوبر په 18 د پلازمینې مسقط په جنوب کې د العامرات په لوبغالي کې ترسره شي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. راځو د لنډې خبری برخې د سر راپور ته. هغه دا چې تر یوې اونۍ په لنډه موده کې په کابل کې د توغندیو د یو برید او د طالبانو د استخباراتو پر موټر د وی حمله ادعا وشوه، او په دې خار کې پرون یوې چاودنې یو تن ووژه او یولس نور ټپیان کړل. یو شمیر کتونکي په دې نظر دی چې د طالبانو له لوري محدودیتونه د دې لامل شوي چې خلک ورسره همکاري کم کړي او امنیت خراب شي. طالبان بیا د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل کې د کورنو تلاشي پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې وو.
په کابل کې ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې د پرونی چاودنې د یو نارینه ټپي روغتیایي وضعیت نازک دی. په دې چاودنه کې چې د پامیر سینما سره د لیلامي په بازار کې د چهارشنبې د غرمې د 2 بجو خواته وشوه، یولس تنه ټپیان شوي دي او یو تن وژل شوی دی. ځینې سرچینې وایي چې دا چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانت رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دا د لاسي بم چاودنه وه او د برید کوونکي یوه پښه قطع شوې ده چې اوس په توقیف کې دی، درملنه یې کېږي او د امنیتي ځواکونو له لورې تحقیقات ترې روان دي. لسیمې یوه عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي د پیشه له ځایه نږدې 100 متره لرې وم. له هغه ځایه یو هلک منډې راوهلې. ما پوښتنه ترې وکړه. ده وویل چې د یوه کس جسد هلته پروت و. نور څه مې نه دي لیدلي. دوه کسه د میوند روغتون خواته راتلل. دوی په وینو لړلې وو. چرې یې په لاسونو لګېدلې وې. د کابل د ایمرجنسي روغتون په بیان کې راغلي دي چې په ټپیانو کې یوه 3 کلن نجلۍ، یو 4 کلن هلک او یو 18 کلن هلک دی. همداراز دوی میرمنې او 6 نارینه ټپیان د درملنې لپاره د دوی روغتون ته وروړل شوي دي. یوه ورځ مخکې تر دې د کابل په قلاچه سیمه کې آزادۍ جبهې د طالبانو د استخباراتو پر یو موټر د برید ادعا وکړه او یې ویل چې په دې حمله کې دوی د طالبانو 2 تنه وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د چپی د دې اونۍ د یکشنبې په ماښام د کابل پر هوایي ډګر د توغندیو د برید مسولیت هم ومانه چې په خواله رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې توغندي د کابل پر هوایي ډګر لګې شي. په کابل کې د ناامنیو د زیاتېدو په اړه د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له لوري محدودیتونه او په خلکو فشار پر امنیت منفی تاثیر کوي.
هرڅومره چې فاصله د ولس او د چارواکو ترمنځ زیاته شي وضعیت خراب شي، خود په خود باعث دي کېږي چې امنیت خراب شي او له مخالفینو سره خلک خپل همکاري نه شروع کړي. زه فکر کوم دا یو کنه یا بیلګه ده چې لم دا اوس فکر کوم چې شروع شوه ده.
طالبانو په کابل کې د خپل مخالفانو د نیولو او ځپلو په نیت د کابل په خیرخانه، تایمنی او 315 سیمو کې له 2 ورځو راهیسې کور په کور تلاشۍ پیل کړې دي. طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د دې تلاشیو په ترڅ کې څه ترلاسه کړي دي یا یې څوک نیولي دي.
و مو ریدل چې په 13 نږدې یو اونۍ کې په کابل کې د تاوتریخوالي 3 پیښې شوې دي چې تر ټولو وروستۍ هغه یې د سینما پامیر په سیمه کې پرونی چاودنه وه چې ایمرجنسی روغتون ته ترې یو مړی او یولس ټپیان ورول شوي. پرون یوې سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي. دا بریدونه څوک کوي او په اوږد مهال کې د دوام اغیزې څه کېدلی شي؟ په همدې اړه مې د امنیتي او پوځي چارو د کتونکي جنرال محمد رادمنش نظر پوښتلی دی.
اصلا په افغانستان کې د اول نه تر اخره پورې د دقیق استخباراتو لاسته کې وضاحت لري. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا ټول تروریستي ډلې په افغانستان کې اوس استه د پاکستان د استخباراتو د ستراتیژي له مخې نه ترتیب شوی او اوس په افغانستان کې دغه سي وضعیت رامنځته کیږي چې هر ورځ انفجار، انتحار او ځینې نور مشکلات رامنځته کیږي. دا اصلا لورای اخکاری سی طالبان هم په خپل حکومت داری که ناکام دی او دوی هم نکوله سی سی لکه حقا ادعاگان او شعارون سی دوی ورکول اوس ده حقا ده شعارون و او ده وینا و لمخینه دوی ناکام دی او نکوله سی سی په افغانستان که ده طالبانو په وسیله امنیت رامنځته کی او همدارنګه د طالبانو په منځ کې هم ځینې مشکلات سته چې د دوی صفوف د خپل رهبری په امر کې اجراءات نه کوي.
رادمنش صاحب، طالبان دا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله ځپلې ده، له منځه وړې ده، خو دغه ډول بریدونه چې لکه پرون چې په سینما پامیر سیمه کې وشو تر ډېره مسؤلیت داعش اخلي، دا ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي سره لدې چې طالبان دا کوي چې دغه ډلې ځپلې او دا ادعا هم کوي چې په افغانستان کې بې ساری امنیت راوستلی دی؟
امنیت څه معنا؟ امنیت معنای دا ده چې په افغانستان کې باید هیڅ کوم مشکلات رامنځته نشي. اما طالبان د دوحې د موافقتنامه نه تر اوسه په هر مسأله کې دوی د خپل صفت په مورد اغراق او د خلکو په مقابل کې ځینې استرګې پوتیې لورای اخکار سي طالبان د امنیت په مورد کې ناکام دي.
او رادمنستر دغه وضعیت دوام به څه اغیز وکړي که دغه ډول ناامنۍ دوام پیدا کړي، چاودنې کېږي، انفجارونه کېږي په کابل کې، د دوام اغیز به پر ولس باندې څه وي؟
خود د طالبانو د اجراءات او د عمل کارت په مورد کې باید وویل سي چې دوی په خپل ټول کرنلار نه ناکام دي او دا حتمی ده سي افغانستان که د خلکو ته بیروزګاری وي، امنیت رواني نه وي. د دې نه لورای اخکار سي یقینا طالبان په ځینې نور مشکلات مخامخ کیږي او پاینده که خلق اخپل اقدامات شاید رامنسه کی او حق اقدامات دادی سی ده خلقو او ده طالبانو پا منز که لوی وطن رامنسه کی جی.
ده امنیتی او پوزی چارو شدنون که محمد رادمنش و چه لازاده رادیو سره خبری کولی.
موک پخپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د اعتصاب دوهمه ورځ وه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا اقدام ځکه کړی چې د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په هرات ولایت کې د روغتیایي مرکزونو یو شمیر ډاکټرانو او کارکونکو د غوښتل عمله چې دوی د طالبانو د عامې روغتیا ریاست او دوی د ماشونو په ورکولو کې د مسؤولو مؤسساتو بېغوري بولي کاري اعتصاب کړی. یو شمیر اعتصاب کوونکو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په تېرو څلورو میاشتو کې ماشونه نه دي ترلاسه کړي او له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي، د سه شنبه په ورځ د لړم میاشتې له لومړۍ نیټې کاري اعتصاب پیل کړ. دوو روغتیایي کارکونکو چې اعتصاب کې برخه لري او نه غوښتل نمونه په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د افغانستان پراختیا او مرستندویه ادارې یا ادا او د روغتیا د ارتقا او مدیریت ادارې یا او ایچ پی ایم دوی ته د ماشونو له ورکولو ډډه کړې.
مدت 4 ماه میشه که ماش نگرفتین.
تلور میشتی که چه ماش می نده اخیسته پر دیر و سنزو که جوان کوم مونگ و اخل کیگو چه ولی کار نکوی. دو ورزی کیگی چه مونگ اعتصاب کرده او دیتا حاضریو چه اعتصاب تیدا موار کرو او آن دو خوڑو اعتصابو کرو.
حتی حاضر هستین که دو سابق ازا هم بکنین.
از برج 7 و 8 و 9 و 10
د میلادی کال 8م، 8م، 9م او 10م میاشتو معاش نه دی حواله کړي. وای چې د 8م او 8م میاشتې مسؤلیت او ایچ پی ایم لري. لنډه دا چې اختلاس یې کړي. اوس مهال د هرات ولایت کلینیکونو قاری اعتصاب کړي.
هرات په همین خاطر تحت اعتصاب میوشه.
د افغانستان د پراختیايي او مرستندوی ادارې یا ادا یو کارکونکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه وویل چې یونیسف په هرات ولایت کې د روغتیايي کارکونکو د ماشونو د ورکړې مسؤلیت لري. په هرات ولایت کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي چې ده هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په هرات ولایت کې د 1016 کلینیکونو شاوخوا 3000 کارکونکو د څلورو میاشتو د ماشونو نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی. د دغې سرچینې د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه ولایت کې د روغتونونو، کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو یوازې بیړنۍ څانګې فعالې دي او د روغتیایي مرکزونو کارکونکو ګواښ کړی چې که ماشونه یې ورنه کړل شي د روغتیایي مرکزونو بیړنۍ څانګې به هم غیر فعالې شي. د یو له دغو روغتیایي مرکزونو څخه یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د هرات عامې روغتیا رئیس مولوي شاهد غږیز پیغام یې ازادي راډیو ته لېږلی چې له روغتیایي کارکونکو یې غوښتي چې ارامه شي او خپل کار ته دوام ورکړي.
من مين هيس رئيس حتمي ولایت هرات په دفاتر محترم یونس.
ما د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس په توګه د یونسف او دبليو ایچ او له ادارو سره اړیکه نیولې ترڅو ژر تر ژره ماشونه او نور پاتې مصارف ورکړي. دغه ادارو وعده کړي چې دا ستونزې به حل کړي. له دې امله له ټولو همکارانو غوښتنه کیږي چې د کاري اعتصاب نه ډډه وکړي.
هغه اسنه چې ازادي راډیو ته رسیدلې هیڅ